واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اورئ زه نظرانه یوسف سیم د طالبانو حکومت د ډیورنډ د کرخې د نږدې سیمو نه د افغانستان دننه نورو سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د ډلې د وسلوالو د انتقالولو او بیا میشتېدو لپاره د اسلام آباد نه شاوخوا $40 میلیون د بودیجې د غوښتنې په اړه د پاکستان د دفاع وزیر اداره کړې ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په یو غږی پیغام کې چې د امید راډیو په نوم د طالبانو په لور ریډیو لخوا د پنجشنبې په ورځ جنوري 2 د ایکس په پاڼه خپور شوی ویلي چې نه پوهیږي پاکستانی چارواکو دغسې ادارې د کوم هدف لپاره کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ډیورنډ د کرخې د نږدې سیمو نه د افغانستان نورو لرو پرتو سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د وسلوالو د انتقالولو او بیا میشتېدو لپاره د اسلام آباد نه $10 میلیارده چې شاوخوا $3 میلیونه کېږي بودیجې غوښتنه کړې. په روان ژمي کې پرون د پنجشنبې په ورځ په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د جمعي د لومړنۍ واورې اورښت پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د چهارشنبې په ورځ جنوري 1 د کابل په ګډون د افغانستان په 3 ولایتونو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د واورې او باران د اورښت اټکل کړی دی. دغه وزارت ویلي دی چې په دغو ورځو کې به د نیمروز ولایت پرته د سالنګ د لوی لارې په ګډون په نورو ټولو ولایتونو کې د واورو او باران ووریږي. د برتانیې د دفاع وزارت وایي دغه هیواد د ځانګړو ځواکونو لسخړې په سوریه او افغانستان کې د جنګي جرمونو په تور محاکمه کیږي. ویل شوی چې د غلسو پوځي منصبینو نهایي په سوریه او یوه په افغانستان کې په 3 جلاو پیښو کې داسې اعمال ترسره کړي چې جنګي جنایتونه بلل کیږي. په کلی توګه پیداو کې د ملکی وګړو وجنه د هدا زیاته د ځواک کارول او هغه کړنې شامل دي چې د نړیوالو بشري قوانینو سره په ټکر کې دي او یو له دغه پوځیانو په افغانستان کې د دا ډول کړنو د ترسره کولو په تور تر عدلي تعقیب لاندې دي. د برتانیې د دفاع وزارت د هغو تورونو په اړه څېړنه کوي چې ګواکې برتانوي ځانګړو ځواکونو 2 کاله وړاندې په سوریه کې جنګي جرمونه کړي. د پاکستان او هند حکومتونو د جنوري په لومړۍ نیټه د یو بل په زندانونو کې د بندیانو لیستونه تبادله کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په لومړۍ نیټه په خبره کړي بیان کې ویلي چې د لیستونو د تبادله د 2008 میلادي کال د کونسلي لاسرسي د موافقتنامې په تعقیب شوې ده. دغه تړون د مخې دواړه هیوادونه اړ دي چې هر کال د جنوري په لومړۍ او د جولای په لومړۍ نیټه د یو بل په توقیف کې د بندیانو لیستونه تبادله کړي. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د هند د عالی کمشنری ته په پاکستان کې د نه سلويخ ملکی وګړو او 212 کبدیمونکو په ګډون د 316 هندي بندیانو نوملړ سپارلې ده. د متحده ایالاتو د نوادا ایالت د لاس ویګس په ښار کې پولیس وایي چې د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نړیوال هوټل مخې ته د ټیسلا شرکت د سایبر ټرک د چاودنې له کبله یو تن وژل شوی دی. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وایي چې مقامات په نیو اورلینز کې د سایبر ټرک د چاودنې د بریټ ترمنز د اړیکې په اړه تحقیقات کوي. د لاس ویګس یو پولیس چارواکي کیفن مکمل خبري اعلان ته د جزئیاتو د ورکولو پرته ویلي دغه ابریښنایي موټر د ټرمپ د هوټل د مخې دروازې مخې ته ودرېدو او بیا چاودنه وشوه. په خبرو شو ویډیوګانو کې ښول کیږي چې لومړی د ابریښنایي موټر ورخېستې او بیا چاودنه شوې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی د پنځمبي پورس جنوري 2 په روم کې د ایران سفیر په ایران کې د ایتالوي خبريالې د نیولو په خاطر احضار کو. د ایران حکومت د شنبې پورس دسمبر 13 تایید کړ چې د اسلامي جمهوریت د قوانینو نه د سرغړونې په توری نوښکلنه ایتالوي خبريالا سیسلیا سالانی ولیده. تاجانی په ایکس ټویټر شبکه په پیغام کې لیکلی د سیسلا سالات د ملکیدو لومړی ورځ راهیسې د ایټالیا حکومت د هغې کور ته د راوستلو لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې کوي او غوښتنه کوي چې د هغې ټولو حقونو ته درناوی وشي. تر خوشي کېدو پورې سیسلی او د هغې مور پلار یوازې نه پرېږدو. سالا د دسمبر په 12 د خبریالۍ په ویزې ایران ته تللې وه او د دسمبر په 19 ونیولې شوه. ایټالوي رسنۍ رپورټ ورکړی چې سالا خپلې کورنۍ ته په ټلیفون کې ویلي چې هغه په انفرادي بند کې ساتل کیږي. په تهران کې د ایټالیا سفیره پاولا امادی د سالا سره په زندان کې لیدلې دي، خو د ایټالوي رسنیو په وینا د ښځو د حفظ الصحې توکو په شمول یو بسته چې امادی د سالا لپاره زندان ته وړې وه تر اوسه ورته نه ده ورکړل شوې. درنو اوریدونکو، دا اوس د وخت خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
افغان طالبانو د اسلام آباد هغه خبره رد کړه چې ویلي دي طالبانو د ډیورند کرخې له شاوخوا سیمونه نورو ځایونو ته د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د وسلوالو د لیږد لپاره د اسلام آباد نه پیسې غوښتې دي. د افغان طالبانو د حکومت یا وایاند اسلام آباد دا ډول څرګندونې بې بنسټه بللې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې افغان طالبانو د ډیورند له فرضي کرخې نه نورو سیمو ته د ټي ټي پي د انتقال په اړه شپږ دېرش میلیونه ډالر غوښتې دي.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د پنځشنبه په ورځ جنوري 2 د امید په نوم وی راډیو ته د غږیز پیغام پاستولو ویلي چې نه پوهیږي پاکستانی چارواکي دا ډول ادعاوې د کوم هدف لپاره مطرح کوي.
موږ دا ادعا ردوو. اسلامي امارات له پاکستان څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې. تاسف ځای دی چې د پاکستان د لوړې کچې چارواکي د کومو موخو لپاره دغسې ادعاوې کوي.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د چهارشنبه په ورځ جنوري 1 د جیو تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ډیورند کرخې له نږدې سیمو څخه د افغانستان نورو لرو پرتو سیمو ته د تحریک طالبانو پاکستان ټي ټي پي د وسلوالو د انتقالولو او بیا میشتیدو لپاره له اسلام آباد څخه شپږ دېرش میلیونه ډالر بودیجه غوښتې وه. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی په دې مسله خبرې کوي. د دې دمخه هم پاکستاني رسنۍ د 2023 کال د جون په میاشت کې د افغانستان د نن لرو پرتو ولایتونو ته د تحریک طالبانو پاکستان د وسلوالو د انتقالولو د یو پلان په تړاو د طالبانو د حکومت او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو راپورونه ورکړي وو. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د 2023 کال د جون په 4 امریکا غږ ته د ډیورند د کرخې په اوږدو کې د پرتو سیمو څخه د افغانستان د ننه لرو پرتو ولایتونو ته د زرګونو وزیرستاني کډوالو د انتقال او بیا میشتیدو پلان تایید کړی وو. د افغانستان د جمهوري نظام د پوځ جنرال عبدالرؤف روزګانی د ډیورند کرخې غاړې ته اوسنۍ نامنۍ پلان شوي او کنټرول شوي نامنۍ بولي.
په دې نامنۍ سره پاکستان څو اهداف دوی تعقیبوي. اول خدای چې ځان د تروریزم څخه متضرر شي، په داسې حال چې پرون دوی د تروریزم د ملاتړ او تمویل او حتی خپرولو نسواري لست نږدې او د نسواري لست کې وو. دوی داغه څخه ځان وایستي د طالب په کومک او د طالب د سادګۍ یا تاثیراتو پر دوی په طالب باندې ټي ټي پي مشران راوغوښتل کابل ته او دا دنیا ته یو ثبوت وړاندې کړي چې دلته تروریستان دي.
د چارو شننونکي د کابل او اسلام آباد ترینګلې اړیکې چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو تر برید وروسته نورې هم ترینګلې شوې د دواړو هیوادونو په تاوان بولي.
په پاکستان کې د ټي ټي پي د حملو د زیاتېدو یو منفي اثر دادی چې د پاکستان فوځ به کفایت معرفي کړی دي. ټول امنیتي سکتور به کفایت معرفي کوي او دا په خپل د خلکو پر احساسات باندې د خلکو پر روحيات باندې منفي اثر کوي. او د طالبان او د پاکستانیانو ترمنځ د غشخړې دا په خپل پر طالبانو باندې هم بد اثر کړی دي. یعنی طالبان داسې د افغانان کې معرفي سوي دي چې دوی د افغانستان د ملي حاکمیت څخه دفاع نس کولای، د پاکستان د حملو دفاع نس کولای او دا په افغانستان کې هغه نېشنلیزم چې دی هغه راپاروي.
په یو نوي راپور کې چې د دسمبر 10 مخکوه شو ویل شوی چې په پاکستان کې د تیر 2023 کال په بمی 14 او وسلوالو بریدونو کې تر 1600 زیات ملکیان او امنیتی پرسونل وژل شوی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نوري. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې خلک د قومي تړون لمخه د ځنګلونو ساتنه کوي. خلک وایي چې دوی د لسیزو را په دې خوا د ځنګلونو د ساتنې لپاره کار کړي او خپل هڅو ته به دوام ورکړي. په حق لای پاموکي رپورټ ته.
د ځاځي میدان د سنخیلو د سیمې ولسونه د خپل سیمې د ځنګلونو ساتنه په خپل کوي. د دوی په خبره په خوا په دغه سیمه کې ډیر ځنګلونه وهل شوې دي، خو دوی اوس هڅه کوي چې د قومي تړون لمخې دغه پاتې ځنګلونه او په اوږد مهال کې د ځنګل وهنې مخنیوي بشپړ وکړي.
نو دا ځنګل موږ ستو د موږ د حسن خیلو مربوط ساحه ده. دا ځنګل نه موږ فرض کړی دی، یعنی دولت سره موږ دا کومه کو ویلي چې دنده د دولت ته موږ هم سره همکار یو، څوک نه پرېږدو چې د ځنګل کته.
د سیمی ولسونه وایي چې په خپلو هڅو د ځنګل ساتنې چاره پیل کړي او په خورا سختو شرایطو کې هم د خپل سیمی ځنګل ساتي. د دوی خبره خو د بی وزلی او ځینو نور ستونزو لامله په سیمه کې ډیر ځنګلونه وهل شوې دي، خو اوس دوی څوک نه پریږدي چې د سیمې ځنګلونه وهي.
دغه ځنګلات چې دي تر دې دمه موږ د خپل کلي په همکارۍ د سپینګیرو ځوانانو مشرانو په همکارۍ مساتلي دي تر دې وخته پورې. دا چې تاسو په خپله وینئ دغه ځنګلات په نورو سیمو کې دیننه په هوډ ډیر وهل شوې دي. هغه غرونه رغونه د دې ونونه د بیلابیلو ونونه لای شوې دي. موږ الحمدلله ښه شپه ورځ په ځان یو کړی دی تر څو موږ خپل ملي شتمنۍ له لاسه ورنکړو او په راتلونکي کې موږ یو ښه ځنګل دری ولرو.
دغه کلیوال وایي چې دوی غواړي چې د سیمې ځنګلونه بیا وغوړېږي او عامه پوهاوی ډیر شي چې څوک ځنګلونه ونه وهي. خو زیاتوي که حکومت ورسره په تخنیکی او مالی برخه کې همکاري وکړي نو دا هڅې به پیاوړې شي.
موږ دا ځنګل خدای د حکومت سره ډېر خو کې موږ ته روکړې دي، خو موږ روبکی ولایو، موږ ستنه کوو. خو دا سې دي چې موږ ته څوک چې نه روکې بیا आवाज یو کې شرط یو کوم موږ خوره دې موږ ستو یو را دې مو د حکومت نه موږ دا کومه کونه غوړو چې موږ سره وګلګین دوت وکي، موږ سره لکه ماک وکي، موږ سره لکه روشه ډېر شو وکي، موږ سره د ځنګلي وسوتي لګي غونته، موږ سره لکه ماک وکي.
د خوست د کرنې او اوبو لګولو او مالداري ریاست د معلوماتو په اساس تیر کال په مختلفو سیمو کې د بیلابیلو همکارو ادارو په مټ شاوخوا زرګونه هکټاره ځنګلونه بیا راشنه کړي دي. خود کارپوهانو په باور په دې برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا شته چې د اقتصادي پیاوړتیا برسیره خلکو ته ګڼ کاري فرصتونه هم رامنځته کیدای شي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څیړنې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوم. توبرکلوز یا نری رنځ ناروغي چې مخنیوي او درملنه کیدی شي، خود دایمي او بشپړ درملنه د نه پاملرنې له عمله زیاتی او د ناروغانو ژوند اخلي. پیښور کې د توبرکلوز ناروغي د درملنې متخصصین وایي چې ډېری هغه کډوال چې کمپونه کې میشتي په نری رنځخته دي او لاملونه په ګډ ژوند کې جرخ پرېدل او اقتصادي ستونزې دي. زمون همکار مسکا صافی د توبرکلوز افغان ناروغانو سره په دې اړه خبرې کړې.
توبرکلوز یا نری رنځ یو ساری او نړیوال روغتیایي بحران دی. په خبرته چیرمه د نهقې سیمه په دولتي روغتون کې د ځای ناروغانو په پرتله د افغان ناروغانو شمیر دوه برابر زیات دی.
دا علاج شروع کړی دی زه په دې خپه یم چې مانه به خلک کرکه کوي زه به یا روغ شم یا نه اوس می علاج شروع کړی دی اوس بیا نن راغلی یم
په ما به د لوم نه لاندې در راتو زه ډېره وګرځېدم او خېټه به مې سر خرابه وه خو کېدله به نو بس موږ بیا هېڅ داسې کړو چې ساس تنګې کړو بیا لاړو غټ هسپتال له بیا داخل کړم دغه کړم بیا ویل وټوي ویل نو هېڅ څه مسله م نشته وټوي ویل
تکلیف مې دا وره نه چې کوم ځای لکه خېټه مې خراب وه سینه تبه مې وه اوس الحمدلله علاج مې شروع کړی دا مې شپږو میاشتو الحمدلله لکه ډېر پخت مې راغلی دی انشاء الله به صحت راکړي.
د روغتون کې د توبرکلوز یو متخصص وایي تبه دوامدار ټوخی بې اشتهایی او د وزن کمیدل د توبرکلوز نه خېدی.
کوم مریض د درونه د دونه یا د دونه زیات هفتې ټوخیږي دا غل ټوخی موده چې دا هغه د دوا یا د دوا هفتو نه زیات وي نو موږ د لپاره یو شکمن مریض شو هغه کې دای چې سینه کې درد وي ټوخی کې بلغم وي یا ټوخی کې وینه وي بلغم کې وینه راځي یا روټه اړتن کیږي خوراک نه تن کیږي وزن کمیدل نو دا یو سو خبرې وي ا د علامات چې دا کم مریض کی وي نو دا زموږ د پاره د ټي بي او شکمن مریض شو
بل لکه داسې مریض چې راشي مونږه نو مونږه هغه ته انویسټیګیشن کو او کو په هغه انویسټیګیشن کې هغه تر مونږ ټي بي روزي نو مونږ ته د ټریټمنټ شروع کو.
د دوی په خبره د توبرکلوز درملنه لک تر لګ شپږ میاشتې دوام کوي خو باید ناروغ پوره درمل واخلي.
لومبي مډیسن چې دی نه هغه دوه میاشتې دي پس د دوه میاشتې نه پس راشي مونږ دغه ویټو کو دغه پالو پکو او دغه واپس ټیسټونو کو کو خرابانی نو علاج وتا چینج کو نه او بیا سلور میاشتې هغه په نور غول واچو او هغه سلور میاشتې ټول علاج شپږ میاشتې شو نو دا علاج د هر ټي بي نو یو دو ټي بي دي چې هغه کې یو د دماغ ټي بي ده او یو د اډوکو ټي بي ده دا علاج د کال نه پورې د دوه کالو پورې زیاتې دي شي.
بل پلاو ډاکټران وایي د سینې ترڅنګ د هډوکو توبرکلوز ناروغانو شمیر هم مخ په زیاتې دوده چې د هډوکو له دردونو څخه شکایت کوي.
دی پریزنت کوي د غټ اډوکو چې کم دي لایک لیمز خپل شو د پتون ولا اډوکو شو تقریبا ټول اډوکو کیږي خو زیات ترن دې کې راځي د لاسو والا شو جوړ نږدې چې کم اډوکو دې دیو کې کیږي او د یو علامات ټول مخ کې درد وي بیا ور سره سویلنګ وي پین وي لو گریډ فیور چې کمی بیا چې کله موږ ایکس رے وکړو موږ ته پته لګي چې دې ټي وی کې غزک دې جراثیم دې مایکروبس دي بیا هغه مایکروب موږ ته پته دا سویلګي چې موږ عام کم انټي بایوټیک دې ورکو هغه ته ریسپانس نه ورکي.
په پاکستان کې روغتیاي چارواکي وایي په دغه هیواد کې هر کال شاوخوا 500,000 کسان د نری رنځ په ناروغۍ اخته کیږي. په 2023 کال کې له دې ناروغۍ 300,000 کسان مړه شوي دي. مسکا صاحبای امریکا غاک پیښور.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. هغه رضاکاران او ملاتړي چې د پخواني ولسمشر جیمی کارتر د اوږدې مودې خیریه بشري هڅو سره ملګري او تړلي وو د هغه د مړینې ماتم کوي. په دې اړه د امریکا غږ د خبريال کین فرابغ د رپورت پښتو ژباړه اوري.
د نیویارک له بافلو څخه سوزن تلر پر اعتراف کوي چې کاری باري نه ده.
زه د کوم شي د جوړولو استعداد نه لرم او په لوتکه کې له پرواز څخه سخته ویریږم.
خو کله چې هغه غوښتل د آنلاین له طریقې په پاکستان کې د 2015 کال د کشمیر له زلزلې وروسته د انسانیت لپاره د اسوګنځي په نوم د خیریه بنسټ سره مرستې لپاره پیسې ورکړي، نو یو شي د هغه پام ځانته جلب کړ.
او پر لوحې لیکل شوی وو چې اوس په هند کې د جیمی کارتر د کار پروژې لپاره د رضاکارانو د کار غوښتنلیکونه منل کیږي، او دا داسې وو لکه چې تالنده برېښنا را باندې ولګیږي. زړه راته ویل چې دا هماغه څه دی چې ته یې وروسته لدې باید ترسره کړې.
همدا و چې تیلر په 2008 کال کې په هند کې د جیمی کارتر د کور جوړولو د هڅو په خیریه بنسټ کې رضاکارانه کار پیل کړ. اغه د نړۍ په ګډ ګډ کې د پخوانی ولسمشر او د هغه د میرمنې روزلند په مشرتابه په لسګونو نور ودانیزو پروژو کې برخه واخیسته.
نو که تاسو له ما څخه وپوښتئ چې دلیل یې څه و، زه به ووایم چې یوازې نای دلیل یې دا و چې زه په دې خیریه هڅو کې د کارتر د کورنۍ له کبله کېله شوم.
د کارتر کورنۍ یعنی پخوانی ولسمشر جیمی کارتر او میرمنې روزلند هر کال یو اونۍ خلکو سره د مرستې لپاره د دې استوګنځایونو په جوړولو تیروله. نور یو 50 اونۍ به دوی د کارتر په خیریه انتفاعي مرکز کې خدمت کاوه، کوم چې په ټوله نړۍ کې نه یوازې چې د ناروغیو سره مبارزه کوي بلکې د هیلو او سولې د رامنځته کولو لپاره هم زیار باسي.
دا راته وروسته معلومه شوه چې زه اول نه پوهېدم چې جیمی کارتر داسې د لګښتونو هر روپۍ نږدې په ځیر څاري چې دا پیسې څنګه، چیرته او څومره مصرف کیږي.
د پورتلند اوریګن څخه د کریس جونز په نوم شخص چې غوښتل د خیریه مرستو لپاره یوې خیریه مؤسسې ته نقد پیسې ورکړي په دې نه پوهېده. جونز او د هغه میرمن بارب د کارتر د مرکز د مالی چارو غوره مدیریت ډیر خوښ شو.
په 2014 کال کې په تونس کې د پسرلي ټاکنې وې او ما ته زنګ راغی چې ویلې کولای شي د دې ماموریت لپاره پراخونکو څوونه کې تونس ته ولاړ شي، او ما د ممکنه ګټه پورته کړه او مې ویل هو ولې نه.
جونز وروسته په 2018 کال کې په لایبریا کې هم د کارتر د مرکز لخوا د ټاکنو د څارنې ماموریت کې شامل شو. هغه منندوی دی چې د کارتر د نړیوالو بشري مرستو هڅو په لړ کې هغه ته هم د خیریه کار فرصت برابر شو چې له مالی ملاتړ څخه ورته ډیر ارزښناک وو. هغه وایي چې د ټاکنو د څارنې کار هغه بالکل بدل کړ.
د رای ورکولو د مرکزونو څارنه، د رایو د شمیرنې د بهیر لیدل، د دې ټول کار ما قدر کاوه چې وګورم چې په دې هیوادونو کې دیموکراتیک بهیر څنګه پلی کیږي.
جونز وایي چې کارتر به د دې هر کله وکړي چې د هغو اوږدو کلونو د کار په تړاو به په یاد پاتې شي چې په سپینه ماڼۍ کې د جمهوری ریاست نه وروسته د امریکا د یو طبعه په حیث ترسره کړل.
زه فکر کوم چې د هغه تر ټولو د ویاړ وړ لاسته راوړنه د کارتر د مرکز له لارې زیار و. او زه واخن غواړم نړۍ دا په یاد وساتي چې کارتر څومره نیک کارونه وکړل او د هغه دا زیار په انسانانو کې څومره د غوره بدلون سبب شو.
د کارتر مرکز له سلو څخه ډیر انتخابات څارلي او په ټوله نړۍ کې له هغو ناروغیو سره مبارزې ته دوام ورکړي چې له پامه غورځول شوي دي. د پرازیتی چینجی په نوم ناروغي چې یو وخت یې له 3.5 میلیون څخه ډیر خلک اخته کړي وو، خو اوس یې قضیه د میلیون څخه شلو پیښو ته راټیټه شوې ده. رڼا دورانی غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
تاسو زمونږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د کابینې د ډیری انتخابونو په څیر د معرف وزارت لپاره د هغه انتخاب لندا مکمون هم د ټرمپ یو لوی ملاتړ او د کمپاین تمویلونکی و. هغه په نړیوال ریسلنګ یا غیګنیونه لوبو کې د مشري سابقه لري، په دې حال کې چې ډیری شنونکي فکر کوي چې لندا مکمون د تعلیم په برخه کې زیاته تجربه نه لري، خو د هغې په مشري په دې برخه کې د لویو بدلونونو تمع کیږي. په موقع د امریکا غږ د خبریالې لورل بومن د رپورت پښتو ژباړه ده.
لینډا مکمن د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لومړی دورې په جریان کې د متحده ایالاتو د کوچنۍ سوداګرۍ د ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله. اوس ټرمپ هغه د تعلیم د وزارت لپاره نومولی ده. لینډا مکمن په یو خصوصي کالج کې د لنډ مودې لپاره د بورډ د غړي په توګه دنده ترسره کړې. ځینې شنونکي د ټرمپ په دغه انتخاب اندېښمن دي.
هغه یقینا په لوړه کچه یا د لوړو زده کړو په اړه تجربه نه لري، لکه څنګه چې د معرف پخوانیو وزیرانو د تعلیم په برخه کې اړونده تجربه لرله.
خو ډېری محافظه‌کار شنونکي وایي چې هغه به د تعلیم د وزارت په منظم کولو او د واک په محدودولو کې ښه کار وکړي او دا هغه څه دي چې دوی غواړي.
دا ضروری نه ده چې د ښوونې او روزنې وزارت مشر دی او خون کوي. زه باور لرم چې موږ یو تجربه لرونکي اجرایه رئیس ته اړتیا لرو، داسې څوک چې پوهیږي چې څنګه خلک مدیریت کړي، کارونه سرته ورسوي، د خلکو سره حساب وکړي، پایلې درکړي او د پایلو راپور ورکړي.
د دغه وزارت په مسولیتونو کې د فدرالي زده کوونکو پور، د لوړو زده کړو لپاره د وړیا پروګرامونو اداره کول، د مدني حکومت سارنه او د ټیټ عاید زده کوونکو لپاره د بسپن ویشل شامل دي. ځینې کارپوهان اندېښنه لري چې د ټرمپ په حکومت کې به عام زده کړې د خطر سره مخ وي او نسمن طبقه به اغیزمن شي.
دا به معلولو، متنوع جنسي تمایل لرونکو، تور او غیر سپین پوستو، بومی امریکایی او بیوسه زده کوونکي اغیزمن کړي. لوړې زده کړې به ګران شي او د منځنۍ طبقې لاسرسي به ورته محدود شي.
لري محافظه کاران وایي چې دا اداره د بیوروکراسي دکه او غیر موثره ده او باید په بشپړ ډول لغوه شي. هر څو دا امکان نه لري، خو شنونکي وایي چې بدلون به راشي.
هغه څه چې زه په راتلونکو څو کلونو کې وینم، هغه په دې ریاست کې د پام وړ کموالی دی او د فدرالي حکومت د امکان تر حد پورې د تعلیمي چارو نه لري کول دي.
تاسو پوهیږئ چې د ټرمپ راتلونکو اداره په ټولو فدرالي پروګرامونو کې د تمویل په کمولو باور لري.
دواړه خواوې کولای شي د دوی د سپهنتون د بدل په توګه د تخنیکی زده کړو د ودې په اړه موافقه وکړي.
د لیسی فارغ شوی او ډیری کارګران غواړي په لیسی کې د څلورو کلونو تعلیم په ځای دوی داسې روزنه ترلاسه کړي چې دوی سره په غوره دندو پیدا کولو کې او په کامیاب ژوند کولو کې مرسته وکړي.
لندا بده سنه له خوا تصویب ته اړتیا ولري. شنون کې تمل لري چې جمهور غوښتونکي به هغه د کابینې لپاره غوره کړي. دا و د لورا بومن د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غاک.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کرا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ. درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرشد.